درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت کماندو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې کوس کړل، څو د تیر یکشنبې ورځې د خونړۍ زلزلې د خاورو لاندې ټپیان راوباسي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قوله خبر ورکوي چې وایي نن سهار وختي د کماندو لسګونه سرتیري په هغو سیمو کې ښکته شول چې هلیکوپټرې په هغو ځایونو کې کېناستلی نه شي. ښاغلی احسان وایي چې د دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسیدو چارې همغږي کړي دي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو، د ټپیانو د لیږد او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دوه مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپناه نه لري. رسمي ارقام وایي چې په دې زلزله کې شاوخوا 1400 کسان مړه او 3000 نور ټپیان شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ایز امکانات تر ډیره لګول شوي دي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډیره محدوده شوې. دغه خیریه ټولنې نن د زلزلې د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتي خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپناه، خوړو، د څښاک، د پاکو اوبو او د روغتیايي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګي برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت روسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پختونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دغه ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی. له ډونالد ترامپ څخه د سه شنبې په ورځ په امریکا کې د یوې راډیوي خبرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له ولسمشر سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ترامپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره یې ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامیده شوی دی. ترامپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان او متحدو عربي اماراتو سره د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې خپله شپږمه لوبه د جمعې په ورځ له اماراتو سره وکړي. دا لوبه د ماښام په ونیو وجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د شل اوریزو لوبو د دې لړۍ په مخکینۍ لوبه کې افغانستان پرون سه شنبې پاکستان ته د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوشنبې په ورځ کوربه اماراتو ته هم د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، خو تیره جمعه پاکستان ته خپله لومړۍ لوبه وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه وو. په کونړ کې د زلزلې د قربانیانو د لټون د عملیاتو دوام.
دغه یو ستونزې ته مخکې چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم پناه د خاورو لاندې دي، هغې ته رسېدل د خلکو ډېره ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودرول شي.
پولیس راغلي وه، پر مسجدو باندې ګرځېدله، اعلانونه وکړله، بس دغه 15 ورځې وخت یې ورکړ.
په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې اسرایلي ځواکونه د غزې یوې ګڼمېشتې سیمې ته داخل شوي دي او انجینران وایي په ختیځو ولایتو کې د مرګ ژوبلې د زلزلې د مرګ ژوبلې یو اساسي عامل د ودانیو په جوړونه کې د سلامتیا مقرراتو ته بې توجهي ده.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي او یا یوازې تیږې ډبرې یا د بل د پاسې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ کونړ ولایت کې د خونړۍ مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیری سیمې تصفیه شوې، خو د مزار درې په ګډون په یو شمېر سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ هم وایي چې د کورنۍ ځینې غړي لا هم ورک دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ریختر په کچه شپږ درجې دغه زلزلې د اګست په 1 نیټه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شوي مرګونی زلزلې په دریم ورځ طالب چارواکي وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف د سپتمبر په دریمه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډېرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو څنګه تاسو مخکې چې سرکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعته د خاورو لاندې دي، هغې ته رسېدو د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې مرګونې زلزله کې د وروستیو تلفاتو شمېرې نه دي خبرې کړې، خو سه شنبه د سپتمبر په 2 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې یوازې په کونړ کې دې زلزلې 411 کسان مړه کړي او لامل یې لږ تر لږه 3120 نور ټپیان شوي. د په خبره د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم 2 مړه او 321 ټپیان شوي. په کونړ کې د زلزلې او شمېر قربانیان وایي لا هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ 8 غړي مړه شوي او لا هم 2 ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس 2 ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. وسه پر لا کومه پته نه ده لري کومه مرسته اوسه کې ګرو راځوي کنه ګنده شنو جوړګ پراته نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخې مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل. مو دې چارواکو تم سری و دا څوک عوام را روان دي تم سری و چیرو را تاسو من سم درد دی وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دی په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونه اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونه اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلي وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو، اوبو او سرپنا ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 3 په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 1500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار پرون په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونې زلزلې بشپړ کړي لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونې زلزلې له امله له 2000 ډېر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ولدی وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
په کونړ او نورو ختیځو ولایتونو کې مو د وروستۍ زلزلې وروستۍ حال واورېده. بیا هم یو بل ریپورت لرو د دغې زلزلې په اړه. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي په خلکو د خپلو کورونو د ورانېدو او د نورو احتمالي زلزلو له ویرې په ډاګ اړولي دي. دوی سه شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې نور یې کورونه د اوسېدو نه دي. دوی زیاتوي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنه پرته په ډاګ کې اړولي دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو، جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلک اوسېږي او پاغې کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالي ځایونو ته، خوړونو ته، همدارنګ هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازدیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګ د دغه لوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شي او هغه ویجاړ شو.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی ښوونکی مرزا ګل هم وایي هغه له خپلې کورنۍ سره په ډاګ کې اړولي دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې عملیا دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لورې د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر 6 درجې وی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکو او مرسته رسوونکو رضاکار زاهدالله وایي په بیلابیلو کلیو کې خلک بې سرپناه او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سه شنبې ناوخته د سره میاشتې له لورې څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولا خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لومړی دی خیمه او د سرپناه وسایل، خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کومه سرپناه نه لري او ډېر په تکلیف کې دي.
بسیار د تکلیف او مشکل استن.
د یادونه ده چې د سه شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو لا د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپناه او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان سان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو، بادونو، تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي دی چې وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار له مخه د بې ځای کېدو د خوړو د نخوندیتوب پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی دی. د دغو کارتونو یو شمیر لرونکي وایي پاکستاني پولیسو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې 15 ورځې نور وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جماعتونو له لارې ورته دغلته د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړی، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځایه د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی، اسړې بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مستیتو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 ورځې وخت یوازې کې خلک پریشان ناست، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مو هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وربیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نښه او عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمېر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الاجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار له مخه د بې ځای کېدو، د خوړو د نخوندیتوب، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنې مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عربي اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادی او ایران لا د مخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې د اګست په 1 دېرشمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,463 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر دی ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اسرائیلی ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې غواړي د دې هیواد لپاره هر راز ګواښ لمنځه یوسي. د شیخ رضوان ښار د نیولو امر د اسرائیلو د صدر اعظم لخوا پوځ ته صادر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی ځواکونو نن د غزې په ترانګه کې نور پرمختګ هم وکړ او په دې ترڅ کې ټانکونه د غزې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتل. شیخ رضوان د غزې له پراخو ښاري ناحیو څخه ده چې ګڼ خلک پکې دېره دي. په وروستیو څو اونیو کې اسرائیلي پوځیانو د غزې د لمنو پر لور پرمختګ ته مخه کړې او د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اوس د دې ترانګې له مرکز څخه یوازې 100 کیلومتره واټن لري. د غزې د مرکز اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه او هغه موقتی استوګنځایونه وران کړی دی چې د دې نږدې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې له خپلو مینو بې ځایه شوي پکې اوسیږي. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو د پوځ د نننیو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان چې ماشومان هم پکې وو وژل شوي دي. د زکیه سمې په نوم 18 کلنه مېرمن چې 15 بچیان لري وایي شیخ رضوان تقریبا ټوله سوځېدلې ده او د اسرائیلي پوځ د اشغال په نتیجه کې کورونه ویجاړ شوي، خیمه سوځېدلې او د بی پیلوټ الوتکو په وسیله خلکو ته په غږیزو پیغامونو کې ویل کیږي چې لسیمې ووزي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو پر هغو دریو ښوونځیو لاسي بمونه غورځولي دي چې بې ځایه شوې کورنۍ پکې اوسېدلې. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل د عملیات به تر هغه مهال روان وي چې د غزې په ترانګه کې تروریستي سازمانونه او اسرائیلو ته ټول ورپېښ ګواښونه په بشپړ ډول له منځه تللي نه وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی څو شیخ رضوان ښار چې د ده په وینا د حماس ډلې وروستی لوی مرکز دی ونیسي. نتنیاهو وایي حماس چې اسرائیل، امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي که تسلیم نشي باید له منځه ولاړ شي. خو د اسرائیلو پوځ د هیواد له سیاسي مشرتابه غواړي چې د دې ټینګار پر ځای له حماس سره د اوربند موافقه وکړي. پوځ خبرداری ورکوي چې پوځي عملیات به د هغو اسرائیلي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې حماس ډلې یرغمل کړي دي. په اسرائیلو کې دننه عام خلک هم تر ډیره د داسې یوې موافقې په ترڅ کې چې په نتیجه کې اسرائیلي برمته خوشي شي د جګړې پای ته رسیدل غواړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ ولایت یو شمیر زلزلې ځپلو سیمو کې کورونه یو په بل باندې تکیه جوړ شوي وو او ان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي. دوی دغه شان ټینګار کوي چې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرونو سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې اسدآباد ښاروالي هم یادې ستونزې او سپارښتنې مني. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر له 1400 تنو اوښتی، د ټپیانو شمیر له 3000 لوړ او په زرګونه کورونه هم وران شوې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری د سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
د غزیات تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په باندو کې په غیر معیاري ډول لا غپخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیګي ډبر یو د بل د پاسه خې دی او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑا غوره کړی دی چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سره دغه سي ټول ړنګ شوی دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لګ تر لګه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانی سوچارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سوچارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثر شوی سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمه چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټی کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا د ور سره د سیمټو مساله وکاري او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی بیا هم کچته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر د هم مایه کده چاوبس کې دینو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنې داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېری اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي. د موټرو لارې نه دي ورغلي. اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي او ور دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړېږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلاوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړېږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګ ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلاوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي او دا پیره چې د خلکو دپاره کمې آبادۍ نه جوړېږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړېږي.
د یکشنبه په شپه نه وخته د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3104 تنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي او لسکونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خیر الله د زابل ولایت څخه علیکم السلام. مشکل مې دا دی چې موږ په زابل کې دغه د زابل سړکونه ډېر سخت زیات خراب دي. ښه نو چې ما هم دې نو د خونه دې مشران څه پکېږي او دې کورونه کوي نو دا په څه مدا خېش دي چې موږ ته دا سړک په څه په خوښیو کې نه نو بارخان د غزنی ولایت جاندر ورت اول قانون کی چیزوں کو رسوالی کے ٹور مخابرات شبہ کی تو مکمل نمانہ کار نہ کری نمبر بتا چاروا کو مدا غفتان جدید پام مکری تو ہم پاکستانی تو برخ کی مشکلات لرو لکھ کر کتابوں بادشاہ سازان اور درخت روغتیا په برخه کې ډېر ستونزې لرو. ټول ولسوالۍ کې یوازې یو روغتون لرو او سره له دې چې د ډېرو ولسوالیو پیرو کرباغ یاس ناروغان راځي، په دې برخه کې مو د عام روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چوپتیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. ورته دوام
ستاسې پیغام درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
دله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هلمې ومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به یست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس ته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شی ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موږ تاسو په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو د سمنیانو په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سمن خدات نومېدی چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه یې حکومت ودیوي. عمر بن الی سفاری هم ونیوی. نو دغه مهال د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او وروسته له دغه پیښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړوونکو په ماتې سره سمانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لار کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه چې دغه جملې څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوی ووژي چې تبرستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمنه نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاته وه او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرې د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سمانی حکومت تر پنځنیویم قمری کاله پورې پاتې کیږي، یعنې تر دغه کاله پورې د دوی واکمنی دوام لري او په دغه وخت کې بیا اوه تنه سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر درې سوه پنځنیویم قمری کاله پورې اوه تنه نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په درې سوه پنځنیویم کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هره برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرزیدو روانیږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د چونګې څخه یو هم الپتګین و، چې دوی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دوی په غزنه کې په درې سوه یو پنځوسم کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي او یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلودی، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد نه څلوېښت میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د ایښودلو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډېره ښه وځلېده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حاکمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبدالله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دري فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد رود ده کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیا پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلام د درې فارسی لمړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده واک ته ورسوي، خو ولې توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه ښار د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین دخوا واخیستل سو او د نوموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپلې کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شار د بوست یعنی د بوست شار د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ وو او دی کار بیا د واکمنۍ ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزاره جات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې وه یو یې الپتګین وو، ورپسې سپتګین وو، همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوي، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهان وو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شیبو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړې وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ورباندې بحث وکړي او وژغېدلو د همدغې موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان را پس پیسی نامه سلام و نیکی هیله میومنی در نوزه کول کو هیله داچی روحا جور بایست او وقت مو در دیمه حالا پخیر رسولی بی تس طولو تر دنال روزی پینزم وست شرخ لاستویم هیله داچی نال روز هم دلوست را خرینی شو بار سره مل اوسی در تیر درس پیدامان ملوست در مرکزی دولت تنگشت سردار عبدالرحمن خان در امیر محمد افضل خان زویدی چی دا امیر دوست محمد خان لمسی هم وو د پاتل سوه د شم میلادي کال کې زیږیدل دي او په 15 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي عبدالرحمن خان په 1388 میلادي کال کې د امیر شیر علی خان د قوا په واسطه ماتخوري او د بخارا ته زی چې په 1399 میلادي کال کې د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه بریشی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلی او هغه ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي په همدغه طریقه باندې ولسی لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډیر رسول ځکه نو دوی خپل اشتون په افغانستان کې لازم ونګړي په زنګړې ډول سره په میوند کې کله چې هغه ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم په سړي دی چې خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او د ماته خوړه نو دغه پیښه یو اړبیا تکرار نسی دی هڅه وکړه د جمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزی نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواو په وټولو باندې پیل کوي کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1398 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي نو په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلی وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او د وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو وی کال په عمر باندې د نقرس ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دي چې مرکزی دولت بیا رجوند کی په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللې و هغه یو ربیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماری کې په استعماری د سیسو سره رامست سیو هغه د مینځ یوړل مګر په خوښی سره د ډیورن د ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاس ورکړې او دغه د ډیورن ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس مشته هیواد لپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورن ماهیده په 1399 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قوا او د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوی و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه ماهیده یا دغه تړون امضا کړي کچېره امضا نه کړي او دغه ماهیده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځای او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر شو او د تیروتنه هم دا پرته له دې چې دغه متن یا دغه د
مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورنډ کرښې مواد دا و. اول د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران پر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاسوهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅکله د هندستان په ځمکو باندې لاسوهنه نه کوي. تر څنګ یې د اسمار سیمې او د هغه پورته یې د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د افغانستان حکومت د وزیر او داوړ په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورنډ کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی، بیا بخارا ته پناه واخسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدل دي. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واکته رسیږي، او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نشي کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه و. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربې په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبه ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریده چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسكر ته یونیفورم جوړوي. د ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړ شو، چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توان دی چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټول ښار ته برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په شلم تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواڅخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالت خاورو ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې ادارې وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپله هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبي او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، تر څنګ د اداري فساد زیاتوالی، بې عدالتي، د ملاماتونکو یا ډېر لوړ مالیې چې پر خلکو باندې ښودل کېدې، د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خوابه دي، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کړي. په پای کې دوی یو فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا بدله سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د اګوند د ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې به داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلوېښت کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دی د امیر حبیب الله خان د کلیزې په شپه باندې په شور بازار کې د قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانژدې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي. چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ارګ کې زنداني کیږي، چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری
تو گلے تشپ
Yeah.